درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پایګیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښه شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانې له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر ښاغلي پایګیر نن په خپل کور کې دو وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانې ویلي دي چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند بندنوی چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبري به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند بندنوی چارو وزارت وایند. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد بیگانه وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کی وویل. متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لوبړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر سرلیک وروسته د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو تعلیمی، علمی او کلتوری سازمان یونیسکو خبرداری ورکوي چې د افغانستان تعلیمی نظام له ناورین سره مخامخ دی. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم د غونډې دوهمه ورځ ده. همداراز نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. افغانان له پوستي خدماتو شکایت لري.
د موږ خپلوان په سویډن کې ولې دغه نه کوټه را لګل وه د ژمي نو دلته چرا ورځ ده. دلته ژمی اخلاص وو.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو له خپل کاروبار رضایت شي.
د په مچه کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. په هر څه کې ځکه په کول کې څلوېښت سیزنه وایي. یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول څرمینې ده.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومان او بچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان تعلیمي نظام له ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو دغو دوو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی او هلکان هم په خپلو ښوونځیو کې د کافي ښوونکو کتابونو او څوکیو په ګډون د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 8مه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2025 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلی چې د لومړنۍ ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسیل وستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر به ساري کچې ته رسیدلای او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ حالته نه زده کوي. یونیسف او یونسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته لتاګه به برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه شوې ده. دغه بنسټونو خبرداري ورکړی چې کدا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نور نجونې هم له زده کړو بې برخې شي، چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه او اوس له زده کړو بې برخې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هره ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیرو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لري کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هره ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندې دي هم د خپل زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت دی یو ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودوونکي پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافی نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او زرو ډیر خوانځي د جګړو او طبي پیښو لامل تړل سوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړای چې زده کړې د افغان ماشومان لپاره د هیلې، ثبات او عزت نه خده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د منځتلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د غدواړو ادارو د غشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکي ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او د غشان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت په هنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورینه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي، د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی و او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د هند بندونو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هند ته رسیدلی او د هندي رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو هرکلی کړی دی. هنت د شاغلی متقید د سفر د اهمیت په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو له شنن کې ډاکټر محمد آصف صدیقی سره خبرې کو. صدیقی صاحب تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغلی متقید د سفر اهمیت په څه کې دی؟
د لوی وبخنګ د الله په نامه تاسو ته جناب سروان صاحب تخنیکی همکارانو ته او ریډونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نروسته د متقی سفر چې په دې حالت په دې اساس وخت چې هند ته سفر کړی، زه فکر کوم چې د دې سفر به هم لکه داسې وی لکه ماسکو چې افغانستان پر رسمیت پیژنده خاص معاصرت نه درلودونه او نه درلود. دا په دې معنی چې په حقیقت کې هند غواړي چې هغه کوم افراطي ډله چې البته هند او پاکستان یو بل باندې وی نو کوي لري چې کشمیر کې افراطی ډلې د پاکستان خوا نه روزل کیږي او د پاکستان کې پاکستانان اداره کوي چې ٹی ٹی پی او بلوس بلتون کې وی غوړ او د هند خوا نه سپورټ کیږي. دوی زیات غوړي چې خپل جګړې افراطی ډلې د کشمیر نه البته د پاکستان د په اساس افغانستان ته انتقال کوي او پاکستان کې افراطی ډلې وروزي. زیات عددي کوم برنامه او د دې په څنګ کې د دې اهداف هم دغه موضوع ده. ولدل لپاره چې موږ د تجارتي موضوع په اړه باندې ډېر لپاره نشو ویلې چې د افغانستان یو خو د پاکستان اخوانه لاري بند دي، نه غواړي چې د افغانستان اخوانه صادرات ولرو هند ته. او د دې په څنګ کې چابهار هم چې د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې امیدواري وو د پاکستان د امریکای د تحریم لاندې نه وو، چې هغه هم د امریکای د تحریم لاندې راغی. نو بیران د افغانستان خو نه قدر مونږ نشو کوی چې خاص صادرات ولرو او افغانستان یو وارداتي هواد د دې په څنګ کې هغه کوم محسنین چې په هین کې مونږ درلو د ولروي د د طالبان له خوا نه غوډ دغه متاسفانه چې دوغې دي.
صدیقی صاحب ډیر مننه. دا د هندو د افغانستان یا د طالبانو د حکومت د اړیکو په ارتباط کې تم شو، هند په تیر دوره کې چې طالبان په کابل کې واکمن ول، نس یوازې چې اړیکې ورسره شې نه وي بلکې دښمنۍ ورسره کوله، د طالبانو مخالفانو ته وسلې ورکولې، لیکن دا ځل له طالبانو سره نسبتا نږدې دي. دا اوس د افغانستان تر ټولو زیات بهرني صادرات هند ته دي، هم تجارتي اړیکې ډېرې دي هم سیاسي. او دا اول ځل دی چې د طالبانو یو وزیر ته د پنځو ورځو بلنه ورکول کیږي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
جناب سروان صاحب، زما د دولس نظر زیاته پوری مورد باندې دا چې دلته د څه خاص معاصریت افغانستان ولسته پر راکېدي سه نو سي د لپاره چې یو خو راوته طالب نه ده.
زما د ولس سوال نه دی، زما دلیل سوال دا و چې دلیل څه دی چې دا ځل هند له طالبانو سره متفاوت یاري کې لري؟
د اصلي تفاوت دا ده چې په پاکستان کې چې البته د پاکستان ادعا او په اساس باندې زیات موضوع دا ده چې پاکستان کې کوم نامنی ټي ټي پی جوړ کړی یا د پسنګ د بلوس بلتون والی غوی دا جوړ کړی، دغه پاکستان دا ادعا لري چې د هند لوخانه مالی سپورت د ټي ټي پی او د پسنګ د نور ډلې افراطي ډلې چې پاکستان کې جنگیږي او نامنی رامنځته کړی دا د هند مالی بودیجې لوخانه ده. او د دې پسنګ هند هم د دې موضوع د دې امدغه لپاره اوسنۍ شرایطو په اساس باندې طالب سره هم په نړیوال سټیج کې د دې لابیګری کې د دې لپاره پر رسمیت پیژندلو د تعامل په اړه باندې لابیګری ورته کې.
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تیر ځل داسې ادعا کېدل د هند له لوري چې په کشمیر کې له جنگیدونکو کسانو سره د طالبانو د هغه وخت حکومت مرسته کوي، حتی دا ادعا هم کولی چې له افغانستانه وسلې او کسان وراستول کیږي، لیکن دا ځل فکر کوي چې هند له دې درکه تشویش نه لري، یعنی د افغانستان له درکه داسې کوم اندېښنه نه لري چې کشمیر ته وسلې ورځي او یا وسله وال ورځي.
بله بله جناب سروان صاحب، د دې فقط مخه اصلي موضوع دا ده چې څنګه دوی وکول سي. دو موضوع دی، یو خو دا ده چې د افراطي ډلې القاعده او د نور افراطي ډلې په کشمیر ته ونه لګي لکه په خوای چې لګله، او دیمه موضوع دا ده چې د پاکستانانو د ایدا او پاسات باندې هغه ټول افراطي ډلې چې پاکستان کې جنگيږي مالی لګښت د هند له خوانه کیږي. او په دریم موضوع چې اوس کې چیرې موږ وګورو، تجارتي خو په خوا هم موضوع او د دې پسنګ وسم، مګر د جمهوریت په وخت کې موږ زیات زیات صادرات هند درلود او بدبختانه چې اوس په دا اندازې پاند اپاره اندازه نسته. او د دې پسنګ کې مثلا کې چیرې واقعا جګړه مشکل د موضوع د دوړو چارواکو په منځ کې چې د افغانستان ولس د مهمه خبره ده چې مهاجر چاته په هندستان کې سات دوی مړه باید خبري وشوي وای ویزې چې ویزدوغي ویزې چې
بله
خپل هغه ترنج پالته اوسېږي دوی سکالرشپ اوس دوی به سرنوي دي مونږ امنیتي سکتور چاته دغه د غویلته د کورسون لپاره لګل شوی او د جمهوریت سقوط نو روس دلته وي متاسفانه چاته بند پاتې ده. او د دې پسنګ کې افغانان بیا د دې پسنګ د ویزې د مریضان چې مرکه افغانستان مه هنت بتله د مریضې د ویزې لپاره هغه موضوع ډیره مهمه خبرې دي. او بل موضوع دا چې د تخنیکی کسان چې د هند خوانه افغانستان ته لګل شوی د پروژو د بیا رغون دغه مهمه مسلې دي چې کار ته شوی وای.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب آصف صدیقی کور ودان، مننه د خبرونی وخت مو کم دی، لته سو ډیره ډیره مننه. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان شزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې دوهم ورځ ده. یو شمیر ګډونوالو، قربانیانو او د افغانستان د عدلیه او قضایي سیستم یو شمیر پخوانیو یو شزینه غړیو به آزادی رادیو سره په خبرو کې دا اقدام ډیر مهم و بالا او هلې وشو ده چې پریکړې اجرایی بنه هم خپل کړی. دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د حقوقو هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشان د افغان شزو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د شزو د حقوقو پراخي سرغړونی مستند کړي.
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو خزو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زنداني سوي دي یا په خبره له توپیری چلن سره مخ او د لګول سوي بندیزونو لامل یې ځوان زیانمن دی. د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو خزو ډلې غړي هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړی داسې شاهدی ورکړه.
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
د دې لپاره چې ما ژور خفګان پیدا کړی و غوښتل مې چې کابل نه ووزم. د دې لپاره چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت نه تنظیم شوی و چې له کوره وتلو لیک مې ترلاسه کړ چې په کلی کلی چې باید ځانونه تسلیم کړي. تاسو یو فاحشه او خاوند یو بې غیرت دی چې دومره کلونه مو د فحاشۍ لپاره کار کړی دی او باید تقاضا بیرته ورکړي.
خدا خاموش وویل دا کیسه د طالبانو د بیا راتګ دوه ورزیده. پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی. دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړۍ ورځ ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل، او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیمونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل
محکمې مردمی په خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده های
دست مونږ د هغو اعتراضونو د هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایاتو پر ضد مولو ورتونو پیل کړی وي او طالبان ځواب ویونکي وګرځوو. دا د کار پیل دی، خو زموږ هیله دا ده چې واقعا طالبان محکمې ته کش کړل شي. دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایاتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې د عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله منده ده چې نړیوال له دې لارې په هېواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
دا
ډېر نیک اقدام دی، خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا دې د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بېرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
له خبرونو ور اخوا نن د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه شنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهره چې څه راځي په ځنډ رسیږي او د دوړ خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي دا ستون زمنی او وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره آدرسونو نشتون دی. جزئیات په دې راپور کې
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلی دی راشي. نو هغې وخت کې زه ډېره مریضه وم، ما ورته ویل کېدلی شي چې ته موږ ته د کور شاته راوړې وې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوستي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسیدونکي اورېدله. دې چې نو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوستي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې راپوګوته کړې.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شی رالیږل کېږي ډېر ځم پات راځي. چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د اغېز نه یو کورتۍ رالیږلې وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژبه اخلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کېږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري څه غوښتي وه، خو په خبره یې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته مهلو چې راشي کابل نه واخلي، نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته بیا د غیز نه دا سند ترلاسه کړ.
د پلازمینې کابل بلوسی دون کې چې دا هم نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې عمله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې په کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، برخ بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ور اچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نشته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي. دا به ډیره ښه وي چې اوس بکسونه جوړ شي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تېر جمهوري نظام چارواکي دا ستونزه مني وایي یوه عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدماتو په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټ رسان نشي کولی چې پوسټ ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسوي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چون ادرسونه سم نه دي دلته بیا سندېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکسي بیا د نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وه دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا یو پی یو د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي لاړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیری ګلونه وی او د بیری د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. ځایي مسؤلان هم دا خبره مني او وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منی موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډیر ښه کاروبار دی په هر څه کې، ځکه په کول کې 40,000 وایي. یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول څو مینې ده، شپلی سوته دغه 2,000 په ډېر ګټور سیزن یې بیره ده. شبدمنې کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات یې دنیار کې د بډر کې، مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو یې دولت نه دا غواړم چې دغه ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د څو کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل
بیر شات چې دي د مچیو لپاره دغه تر ټولو قیمتي ده. د نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیرې ګټه ده. که بیر تولید نشي مچای ولا هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی کنه. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف وي مچای لپاره.
بلوری ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیه لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار دا وي چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې موږ سوالې ده. دوی په کال کې یو ادزی او بیا بیرته دلته حاصلات وسلاتي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال او راانتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیز، شرقی، سویل ختیز او د لویدیز لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیل موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید همشته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو اړتیاو او سیمه ایزو بازارونو کې مصرفیږي.